بازم سلام و مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خونه ونتوانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به له خپل خبریاله نور معلومات واورو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرخچي پلاوو ټول غړو پرون نږدې له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره وکتل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وایي سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کیدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي په اروپا کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر زیات شي. خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د دې غونډې په اړه د طالبانو ویان محمد نعیم وویل
د یادونې ده چې دا د بیت الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمونو ترمابین دوهمه عمومي ناسته وشته سره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود. په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر 8 بجو پورې.
بین الافغانی خبرې په قطر کې د سپتمبر په 12مه پیل شوې. په پرونی غونډه کې د تماس ډلو د ډلو ته دنده وسپارل شو چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه پیل شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونټیکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رډیو ته د دې کتنې په اړه وویل
اوربند د تاریخوالی د عاجل کمولو او د یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکولې چې د تاریخوالی پر کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواوو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
خاخلی هیواد د میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل، خو ویل چې د ناتو ملکی استازي څرګنده کړه چې په قطر کې باید ژر د طرزالعمل پر سر خبرې نهایی شي او مذاکرات بلې مرحلې ته داخل شي ترڅو د بشر دوستانه اوربند پر رامنځته کولو تمرکز وشي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوې پای لوبې وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه پای لوبه د مازدیګر په 6 بجو او د ښځینه د سهار لخوا
د شاهین آسمایی او سیمرغ غربوز د مسابقه تر سره کیږي. همدا راست د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینل پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمعې په ورځ د 10 بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان فوټبال د غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تللې دوهمې نیټې پیل شوې او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ بیا یو اونۍ وروسته تر دې شروع شوې. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره امپر لټ وهلی. نن د اعتراض کوونکو درېمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تېره میاشت د سړک د غاړې تر یوې 14 وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبه پورز په لسګونو میرمنو د داخل په سیمه کې پیل کړ. پرون نارینه پر لټ ورغلل. میرمنو یې وغوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 میلادي کال پورې د افراطي سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمه د تصفیه کېدو لپاره عملیات پیل کړل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. خایدا اعلان یو ځل بیا په دې هیواد کې د بحران سبب شي. د ولسمشر ویان دا خبره وروسته تر دې کوي چې د دې هیواد نوی صدر اعظم صدر جباروف له ولسمشر جینبیکوف سره پرون وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا و چې جینبیکوف وهڅوي چې د سیاسي بحران د له منځه وړلو لپاره استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 3000 کسان پر کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان جک پوډ ساينس پو سومیا ناتان پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاته کړه چې موږ باید خوښونه اوسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایروس د چټک سرایت چې د دوبي په وروستیو کې بهیر بیا پیل شوی مخه ډپ کړي. په فرانسه کې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان کړل. سر له شنبه به په دغو ښارونو کې خلک مجبور وي چې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې له کورونو ونه وځي. د اسپانیا په کاتالونیا سیمه کې به هم د راتلونکو 15 ورځو په مخه ټول رستورانتونه او بارونه بند وي. حالان هم ورته بندیزونه لګولي او پر دې سربیره د الکولي مشروباتو پر پلور د بندیز تر څنګ په عامه ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري کړی دی. په ټوله نړۍ کې تر پرون پورې له 18 میلیونو زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله هم نږدې 1,100,000 کسان مړه شوي دي. او د هند کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې به نن رایل چیلنجرز بنګلور له کینګ 11 پنجاب سره مسابقه وکړي. پرون دلی کپیټل راجستان رایلز ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند کرکټ غوره لیگ د ټولی نړۍ تر ګردو ګران بیا لیگ دی. په دې لیگ کې سقل د افغانستان درې لوبغاړي لوبیږي. راشد خان او محمد نبی د سن رایز حیدرآباد لپاره او مجیب الرحمن د کینګ 11 پنجاب لپاره. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مود ازادي رادیو ټکی اورګیا او ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ان طالبان وایي د هلمند مرکز لکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خو نه توانېدل چې د لکرګاه ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به نور خپل خبریاله هم واورو. د هلمند له جګړې سره د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاو یو شمیر غړو ویلي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ومومي ښایي له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي.
لا تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
په دې اړه مو چې دغه ګواښ څومره جدي دی د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په نورستان کې پرون ولسي خلکو هم د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ.
ریاست د سیاسي عامو په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړی چې تاسو یې رامو ورکړو ځکه د انسان د ژوند مسله ده.
پنل یو موضوعات کې به اوري آذربایجان وایي د ارمنستان د نن نه هغه سیمې په نخ کړی چې له هغه ځای پر ملکی سیمو دز کېده. او د خبرونه په دوهم نیمه کې
سونا ورته وایي چرکا ورته وایي غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغۍ د زنه کلنګ ورته وایي زنه خلخ سوز قور ورته یا
که غوړې د مهاجر مرغانو په اړه البته په افغانستان کې نور معلومات ترلاسه کړي دي. جون پشیبو کې اونې خبرونه مهیروي د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو له بلې اونې خبرونه سره یو ځای در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. رازو د هلمند بورستی امنیتی وضعیت. طالبان وایي د هلمند مرکز لخکرګاه د نیولو نیت یې نو کړی او نه هم دا نیت لري. خو په هلمند کې طالبانو څو ورځو را په دې خوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. لومړی به لخکرګاه ته لاړ شو. خپل خبریاله به واورو. الیاس دایی هم دا شیبه له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، که راته ووایي چې اوس له هلمند وضعیت څه ډول دی؟ په هلمند کې څو ورځې پرله پسې ناکرارې ورځې وې، طالبانو بریدونه زیات کړي وو. بلې دا غوښ چې تاسو غږ اورم، تاسو غږ راځي تر شا مو هم غږونه اوریدل کیږي. زه نه پوهیږم چې دا غږونه د دزو دي د څه شي دي. بلې
زه دا غوښ تاسو خبرې کوم، دا سره احنا کوم بندونه کې د پیرو په لوري کې انګلیش ته راځي چې تر تاسو جګړو لاندې و وو سات ام دي چې رښتیا هم جګړې نه دي کړې. دا چې جګړې معمولا د لکې او ځې په مربوطات کې د درې ټولو په مربوطات کې د فار په یوه دې څنګه کې اترین چې د خبرې څنګه د مرکز نه د ټولو په واسطه باندې د دې څه په واسطه باندې چې مربندې څه په افغان ځوان ملاقات کوي خال خال دې او دې کې دا د دې څه په اوري دا د دې څه په څه د فار پر اوره کې دی او اول میدان څه لري.
هغه افغان لوړپوړي چارواکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر درغلیو د کوماندو ځواکونو عمومي قومندان مالته او دوی ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. دا د همدغو عملیاتو یو برخه ده.
بله، تیره ورځ د دفاع وزارت سرپرست وزیر عبدالله خالد ویل چې د افغانستانه مخابراتی شبکو د خرابوالي له خاطر موږ د دې څخه معلومات راټولولو نه انسان دي. ما د مرګ واسطه رسول شه د ملکي خبرو وکړه د ورمن د والي او ستان د مرګ واسطه وویل چې تیر شپه د هدا په مرګ نه نازي او نادري د خلک په کلبانو د لکټن دارینه د بارکلي د بهرنۍ یو څنګه کوم کوښښ چې تلفات به وکړي د دې د ارقام
په دې معنی چې دوی دا تاییدوي چې په دغو بمباریو کې له بهرنیو ځواکونو هم د ملاتړ غوښتنه شوې، یعنی بهرني ځواکونه هم په دغه بمباری کې ښکیل دي.
بله، نورې ته ګورم ورځ د بهرني ځواکونو عمومي ویان په افغانستان کې د یو څه لارې ولیکل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ جرمن کې ځینې اهداف ترلاسه دي او تر دې وروسته هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
د بیزای شو په اړه کراته وای چې دغه جګړه روان وي، عملیات روان وي، خو ډیر خلک به وسم بیزای کیږي. آیا دغه بهیر وسم روان دی او ورسته شمیرې څه وای چې څومره کسان بیزای شوي؟
د څو شې د مخکې د لسرلار د عمومي پلاټ په خاطر د اعلان درېما وزاره د فاکر مشرۍ مثلا یو معمول د چې وسم یو یو تخنیک خلک راځي او خپل لومړني توکي وسایل مالیو کې تکام پر رکشو یا بارکر دي. دا بهیر یو څه تکمې کړی دی د خلکو شمېر خرڅول دي. اما د مجرمو ریاست وایي چې د کورنۍ شمېر چې دغه سیمې ته اتنام نه دي د سردار راغلي دي یو ضرورت نشي کېږي.
له دوی سره څنګه د مرستو بهیر څه ډول دی؟ ورسره مرستې کیږي؟ دوی خو د خوراکي مواد او د غراد سرپناه په برخه کې بل ستونزو سره مخامخ وي.
بله، نورې صاحب مرستې د خلکو سره خبرې کړې دي. وګوري دوی خو څه لري یا دې هغه څه چې حکومت نه کړی دي چې دوی ورته ځاتا ځي او یاد ورسره د خوراکي توکو او سرپناه مرسته کوي. تیر ورځ د والی په مشرۍ باندې یو استراری غونډه هم د ماجرو د پروفیسور ګندې په خاطر د مرستندوی ادارو سره کړې ده. دوی ژمنه کړې چې پلانونه په تباکې ده د مرستو بهیر پیل کړي، خو تاسو ښکاري چې لشکرګاه څخه ډېرې لارې د طالبانو په لاس کې ده. د هوا د لارې دومره کورنۍ ته د موادو انتقال اسانه مثلا نه ده، امکان لري د مرستو بهیر تور هم وځل دی او شروع شي.
یو ورسته موضوع چې د هلمند له جګړو څخه د دوړو لورو ته د مرګ ژوبلو دقیق ارقام نسته یا تخمینی ارقام، ولې علت څه دی؟ اتمن مرګ ژوبله خو به ډیر زیات وي په دا څو ورځو کې.
بله بله، نورې صاحب موږ چې د چارواکو سره خبرې کوو نه د خپل اړخ او نه هم د خپل اړخ د طرفاتو د فکر ارقام ورکولای شي، خو ادعا کوي یو بل لوری بل مثلا دا چې په لسکرګه کې ایمرجنسي جمع بوست روغتون دا دواړه د بسترون د مشي ډاکې دي د چتیانو څخه چې د ایمرجنسي روغتون ځینې منابع دي په شرط زما سره په دې خاطر خبرې کولی چې اجازه یې نه درلوده دوی ویل چې ایمرجنسي کې بیا تاسې نه درولي هغه خېمې د چتیانو ډکې دي چې په دې کې ملکیانو هم دي طالبان هم دي او د حکومت اساچر هم دي په روغتون کې ګنجایش د چتیانو نشته.
بلې الیاس دایي کور ودان مننه مفصل معلومات مو ورکړل د لپاره مو هم دغه معلومات مهم دي چې اوریدونکو مستقیما د بغ د جګړې زای خبر شي پرون موږ په اړیکه کې له خغلی دایي سره استون زدرلودل خو بیا هم د هلمند جګړې په اړه به ورستی معلومات تاسو سره شریکو په همدې جګړه کې بیا هم تم کیږو. طالبان وایي دوی د هلمند مرکز لخرګاه د نیولو نیت نه لري او نه دا نیت درلود خو افغان چارواکي بیا دا کوي چې طالبانو په تیرو شپږو ورځو کې ماتې وخوړه او نه توانېدل چې د لخرګاه ښار ونیسي. په دې لړ کې د بشري حقونو ډلو پر دواړو لورو غږ کړی دی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړو له سیمو ووځي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
طالبان وای پر لشکرګامو برید نه دی کړی او د هلمند والی وای چې افغان ځواکونو ته طالبانو ته لشکرګا د نیولو مخه ونیول. د هلمند مرکز ته په نږدې سیمه او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپه ژمه ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي رډو ته وویل چې د لشکرګا ښار یو مخ خوندي دی. د نادالی له لوري او د نهر سراج له لوري چې طالبانو بریدونه کړي وو هغه په شاتم بول شوي دي. د ناوی ولسوالی لار له لشکرګا سره وصل شوې ده او پر بابا جيبه پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړ چې رسمي د یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګا حمله وکړه.
امی عملی کې یا تصمیم سقوط لشکرګا و ناره داشت
دغه حمله چې دوی کړی د لشکرګا او د سیمې د سقوط نیت درلود د خدای په فضل او د هلمند خلکو په ملاتړ او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت دفاع په نتیجه کې له شکست سره مخامخ شول.
په دوحه کې د فبروري په 19مه د طالبان او امریکا ترمن د سولې په تړون کې طالبانو منلې ده چې پر شهرونو به حمله نه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رډو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده او دوی د لشکرګا د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه صاحب چې د دشمن له لوري د ملکی خلکو په کورونو کې د غوی په کشتونو کې دشمن قرارګاوي جوړ کړي وي د دې په خاطر چې ولسی خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي په دې خاطر باندې په هغه سیمو باندې عملیات تر سره سو او مجاهدین خپل هغه صاحب چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو لامل عقب نشینه کړي او بیرته هغه سیمې له دشمن څخه ونیولې. نور د لشکرګا پر شار باندې عملیات نه دي تر سره سوي.
د راپورونو لمخي شاوخوا 15000 کسان ته د جګړو لامل بي ځای شوې دي. په افغانستان کې د ماشومان او د ملاتړ د نړیوال دفتر ویان دي مریم اتای ازادي رډو ته وویل چې اکثر بي ځای شوی ماشومان دي او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
قبالات نباید در نزدیک مکاتب شفاخوارا جا کودکان
بریدونه باید لشونزه یو سره لرختونون سره او هاگو زیون سره نجده تر سره نسی چی ماشومانو تپکشی دیر زیا نوری پشونزه یو باید حمله و نسی چی ده ماشومانو ازدکری گدوری کیجی.
ده بخشن نریوال سازمان هم پری جگلو که ملکیانو تا اندیشن شکار کرده. ده دی سازمان ده جنوبی آسیا ده برخی رئیس عمر ورای پویو بیان که وویل چې وضعیت په لشکرګاه کې د ملکی خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسګونو سره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پات شي. ښاغلی وړای زیاته کړه د دې لپاره چې یوه انساني فاجعه رامنځته نه شي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
په هلمند کې د روانې جګړې له تیزیدو سره د افغانستان د دولت د سولې د ملکچي پلاو یو شمېر غړي وایي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام وکړي دوی به له خپلو مشرانو سره له صلاح او مشورو وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه ګواښ څومره جدي دی.
متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې هم په یو ټکنیز شکل باندې روانې وي مثلا د لاس ورځو لپاره وقفه او بیا بیرته شروع کېدل او دا په دې معنا دي چې یعنې دغه موضوعات هم جدیت نه درلوده خو د دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغېز لا غورځولی شي ځکه خپله په یو ټکنیز حالت کې روانې وي. په خو تر څنګ د هلمند جګړه بیا یو بل څه ته اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې و د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي او دا چې خصوصا د امریکې متحده ایالات چې تر اوسه د طالبانو له اړخه چې سم کېدل ځان غلی نیولی و، اما اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه، تنها تیره ورځ درې ځلي هوایي ځواکونو د امریکې هوایي ځواکونو د دولت په پلوي هلته حملې کړي. دا په دې معنا ده چې یعنې اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نوی هشدار ورکوي، یو نوی اخطاریه ورکوي که چېرته تاسې سم نه شي او د هغه توافق پاڼې خلاف عمل وکړي نو دوی به هم د دولت په پلوي ودرېږي. چې دا په ټوله کې بېرته د نړیوالو پام دې ته اړوي چې بیا کتنه وکړي، نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمیدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي، شخړې به فکر کوي چې کمې کړي که وربند ونه کړي؟
تاسې وګورئ، دا د دې لپاره چې افغان لوری هم د خپل موقف نه ګرځېده او اخوا ته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول، دننه په امریکې کې دوګونیتوب چې یو طرف یې په نحوې د افغان حکومت پلوي کوله او یو ټولګه یې په نحوې د طالبانو د تحریک پلوي کوله، دغه خپل زمينه سازي دې ته چې پاکستان په نحوې مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي، ترڅو دوی وښيي چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکې پر متحده ایالات او هم پر افغان حکومت باندې منی. اما اوس موضوع برعکس و، هغه اصل چې د طالبان تحریک کړی و هغه چې ونه سو، اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودېده او که چېرته دا موضوع لا شدت پیدا شي، دا ګوره تنها د هلمند موضوع نه ده، تیره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري، تکتوکه چې نن شپه ګمان شته چې لا زیاته شي. نو په نورو ځینو ولایاتو کې هم شته، اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه. نو په دې خاطر دا به نړیوال دې ته اړ به چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبوره دي چې خپل ولس ته ځوابګویه واوسي، نړیوالو ته ځوابګویه واوسي، ځکه صلح په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي. نه، په داسې نه ده.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است کبیر.
به اوز گوره در گوانده هوا پاکستان رو گوره چه مدام
مفتنه؟ و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د خبرونې موضوع ده ان کلیوالي ښځې او د افغانستان سول په سوله کې د کلیوالو ښځو حقوق څرنګه خوندي کېدای شي، کلیوالي ښځې په دې بهیر کې څرنګه برخه اخیستلی شي، ښاري ښځې خو غږ لري کلیوالي څرنګه. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په هلمند کې د افغان هوایي ځواک د دوو هلیکوپټرونو د ټکر خبر خپور کړی دی. په دې ولایت کې د دې اونۍ له پیله طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د طالبانو په حملو پسې له یوې اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړه. ډیلی کالر ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د حملو په اړه لیکلي چې دا بریدونه یې د دې لپاره کړي چې طالبانو د سولې د موافقې سرغړونه کړې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یوه ویاندوی ډګروال سونیل لګیت په قول ویلي چې د هوایي برید د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره په ټکر کې نه و، ځکه چې طالبانو په وروستیو حملو د موافقې سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپلې حملې ژر تر ژره ودروي. میلر ویلي دا بریدونه د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف دي او د افغانانو ترمنځ روانې خبرې زیانمنوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې د دې ادارې د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په قول لیکلي چې د هلمند د جګړو له کبله لسګونه زره بې سایه شوي او روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه دفتر پر اساس د هلمند په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا او د غراز کندهار ته په نږدې سیمو کې ګڼ شمېر خلک وروستیو جګړو اغېزمند کړي دي. یور ایشیا ټایمز آنلاین خبرونې د پاکستان له لوري په یوه ورځ تر 2000 ډیرو افغانانو ته د ویزو په ورکولو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د شوالی پر تاګلی کنه خبره کړې ده. خبرونه وايي په کابل کې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه 2950 ویزی افغانانو ته ورکړي چې دا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې افغانانو ته د ژر ویزو د ورکولو لپاره د پاکستان کنسولګریو ته هم ویل شوي چې خپل کار چټک کړي. د یورو ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم پاکستان په وروستیو کې له افغانستان سره د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره هم ډیورنډ کرښې ته نږدې یو شمېر سرحدي بازارونه جوړ کړي دي. همداراز ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته لاړ شي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه له غوره کېدو وروسته افغانستان ته نه دی تللی، خو په وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس له ده سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې سیاسي او تجارتي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼل کېږي. په وچه کې ایثار افغانستان د پاکستان له سمندري بندر څخه نوري نړۍ ته د وارداتو او صادراتو لپاره ګټه اخیستی شي او پاکستان نه یوازې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه کولی شي، بلکې افغانستان د پاکستاني تولیداتو لپاره یو ګټور بازار دی. دغه راز پاکستان ډیر عواید د هغو افغانانو له سفره ترلاسه کولی شي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به واورئ چې په نورستان کې پرون ولسي خلکو د روغتیايي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. د روغتیايي کارکوونکو کاري اعتصاب نن 15مې ورځ ته غځېدلی، خو اوس یوه نړیواله موضوع. آذربایجان وایي د ارمنستان دننه هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کوي. د ارمنستان بیا دا خبره رد کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې آذربایجان مني د ارمنستان د خاورې دننه سیمې ویشتلې ده. احمد شیبر راپور لري.
آذربایجان د ارمنستان د خاورې دننه د توغندیو د لومړي برید مسؤلیت ومانه. تر دې مخکې دغو دوو هیوادو د ناګورنو قرباخ په متنازع سیمه کې دننه جګړې کولې. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د ارمنستان په کلبچر سیمه کې چې ټول پکې پوځي تأسیسات دي د چهارشنبې په سهار د بلستیک توغندیو دستګاه په توغندیو وویشته. د دغو دوو هیوادو ترمنځ د سپتمبر په 28مه په ناګورنو قرباخ کې سخته جګړه پیل شوه. دواړه هیوادونه د سیمه د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل چې دوی د آذربایجان خاوره نه ده لاندې کړې. ماسکو چې رشتن بې پورست وتوانېده چې وروسته تر 2 ساعته خبرو آذربایجان او ارمنستان دې ته رامات کړي چې بشر دوستانه اور بند وکړي، یو ځلې بیا د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې دا لانجه باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون په دې اړه وویل: موږ یوازې دومره کولی شو چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له اوربند څخه پر سر اړونه اندېښنه ښکاره کړو. فکر کوو چې پوځي هلې ځلې باید ژر تر ژره ودرې شي. موږ باید سیاسي حل لارې ته مخه کړو. زموږ پوځي اداره د دې اطلاعاتو څېړنه کوي چې آذربایجان د ارمنستان خاوره ویشتلې ده. د ارمنستان خاورې ته د جګړې داخلي دل د دې لپاره د اهمیت وړ ده چې روسیه د دې هیواد امنیت ته ژمنه ده. روسیا او ارمنستان له بلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان سره په یو امنیتي تړون کې شریک دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. مرزیه له کندهار لیکي طالبان د نور سوله وکړي او افغانان د نه وژنې د مسلمانانو وژل ناروا دي. اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي د هلمند په جګړه کې ملکي خلکو ته زیات زیان اوښتی او په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي. خلک او حکومت د مرستې نه سپموي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ لیکي د جنگ له دوام څخه له امتیاز اخستو خلک کرکلري. عزیز زابولای لیکي د سولې د خبرو په جریان کې په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید له جنگ ځپلو سره مرسته وشي او لس بیخي په بد حالت کې ده. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي مات سواتل شمیرې لارې مو راستولي وو. پیغامونه تل راستوي کور و مو ودان موږ هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو دغه راز به واورئ چې په نورستان کې پرون ولسي خلک هم د روغتیایي کارکوونکو له اعتصاب سره یو ځای شول او یو لاروني وکړ. خو او سپافان سان که تنیمی به جی دی یو زل بیا پا مکلی دی ساد دی مهم و خبرونو سر لکنو ده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرخچي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. په پرونۍ عمومي غونډه کې د تماس ډلو ډلو ته دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي تر څو د اجندا بحثونه شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي سټیفانو پونټیکولو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل اور بندې تاوتریخوالي د عاجل کمولو او پر یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې دواړو لورو وکړې چې د تاوتریخوالي په کمولو باندې نظارت وکړي. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پرلت وهلی چې نن یې درېیمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تېره میاشت د سړک د غاړې تر یوې چاودنې وروسته ونیول شول. د قرغزستان د ولسمشر ویان د وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. توغړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې لدې چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو د کاري اعتصاب نمو خبرو. په نورستان کې پرون ولسي خلکو هم د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د روغتیایي کارکوونکو او په دې ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو ستونزې هوارې کړي. د دوی په خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشتون او ډاکترانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه هم له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب نن 15 ورځې ته وغځېد. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
لاریون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د میاري مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیریز چلند دی چې روغتیایي کارکوونکي کاري اعتصاب او دوی لاریون ته اړ کړل. د لاریون یو تن ګډونوال محمد حسن
د موسه دفتر امون بند کړ، د ادمه ریاست امون لاړو، د ادمه ماشین هم نشته، هر څه دوام نشته، مریضان زی بیرته راځي، هلته ډاکټر به زموږ په دوا نشي بیرته لېږي. جلال آباد اسد آباد ته چې یو مریض راوړي 1000 افغانۍ زموږ خاطر عزیز غریبانان دومره توان نه لري چې پیسې پیدا کړي.
لاریونوالو ویل چې په پارون کې د هېډ په نوم د همکار مؤسسې دفتر وتړلو او که ستونزې حل نشي د پارون لاره به بند کړي او مظاهرو ته به دوام ورکړي. عبداللطیف
اخیر اوس ولس مجبور شو ریاست د سیاتیانو د نورستان کې تړل کېږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړي. دغه ادارې ته موږ ادامه ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسؤلین بیا وایي 15 پوره کېږي چې په ولایت کې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی او دوی د صحي کارکوونکو او ولسونو ستونزې د عامې روغتیا وزارت او ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسولي. خو کومه مثبت پایلې نه دا ورکړي، نو ځکه خلکو سولیز لاری نو کړ. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل یو ورځ وړاندې هم د وزارت مسولینو د هیډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتیا ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي.
موږ تیر ورځ بیا خبرې سره وکړې د مؤسسې سره، ویل چې لس ورځې مې وخت درنه اخیستی، زه په لس ورځو کې ټولو کارمندانو ته معاشونه ورکوم، که مې ور نه کړه ما سره قرارداد پاس لګوي. نو موږ هم منتظر یو چې څلور ورځې پاتې، چې دغه څلور ورځو په جریان کې دوی معاش ورته ورکول شي که نه، که ور نه کړه دوی سره مو قرارداد پاس خو نو بل د مؤسسې سره به قرارداد کېږي او معاش به ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې د هیډ مؤسسې مسؤولینو سره هم خبرې وکړو، خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نه شو. په افغانستان کې ټول 240 روغتي مرکزونه موجود دي او دا 15 ورځ د چی صحی کارکونکو ته د معاشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړي، او په کلینیکونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډاکټرانو د کاري اعتصاب سره دا ټول روغتي مرکزونه تړلي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه هم این هیواد هرکلی کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي، چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا اونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسول ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې، البته په انګلستان کې، یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وشي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وشي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1900 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1905 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ کې یا دریوري کې نو کله چې د سپینې امسا خواندان ویني په بازارونو کې، په سرکونو کې، دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي، او که د دوی په مخ کې کوم موانی شتون ولري هغه موانی باید لري کی او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوی د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولی د دې امسا هغه رنگ سپین دی دوه دلایل لري. اول دا چې باید د نابینایان د دغه سپین امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلق باید در لر سخه او پیجنی چی مثلا از مش سخه سو متر اخو دیو اسپینی امسا کس چی کمکو حمایت ضرورت لری التوشتون لری
کرا شدی تا پا افغانستان کی هغه کسان چه د نابینای له معلولیت سره مخ دي لکه مو ستونز سره مخ دي په خپل ژوند کې دوی
دقیقا نابینایان هم خپل شخصی ژوند کې د ستونز سره مخامخ دي هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې تمدید لپاره د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاسه لاندې لري هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو لپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي مطالعه وکړي معلومات ترلاسه کړي همدارنګه بل چالیس چې دوی لري د استخدام په اړه د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي او معلولین ته دغه حق خصوصا نابینایان ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي
بالکل په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1300 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ و همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي
بالکل خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی پخا خلک داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري معلولین به ظرفیت نه لري معلولین محتاج قشر اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي نو طبعا معلولین ستونزې لري ولی حمایت د معلولین څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دي چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده معلولیت ناتوانی نه دی نابینایي خپل ناتوانی نه دی نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی د یو انسان په سترګو وګوري د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي او دولت څنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کی
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کوم مسایلو خبره شوې ده یعنی د کوم حقونو خبره شوې ده کنه
مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کې تر څو چې د سرک نه تیر سي بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي دویم تاکید دا دی چې مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو زی تیرو بیر که زی و رازی او همه اغا کسان چی ده موتر پا وسته زی و رازی هم عبر دی معمولا تیرو بیر تیری جیو بیری نو اغا کسان چی پا پیاده زی او پا پشو زی دوی تا هم دغه قانون راهنمایی کرده دی چی که مثلا د دوی سره وجه پا وجه یو معلول روان دی یو سپین همسا مالک روان دی نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کمک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي نو د عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کمک وکړي.
نو یو بل مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلوماتي ځله رم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر سي.
ډیر زتمنه
سلامت وسی. سلامت
وسی درنو اوریدونکو، دا واده دیونه خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوز قور ورته، هغه سپینیم دی شنم دی.
په کوم سیمو کې ځاله جوړوي؟
خاصه ځاله خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مون په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې په اړه غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت په اړه معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مهم سر ورکړ کړی دی، ملتیا مو وکړي. در منورتونکو د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کېږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسبه وي، کافي خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي، ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي. ځینې مرغان د چې په ګرمو وختونو کې راځي، دغه مرغان چې د هر یو خپل سیستم سره یو اوږد ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچ په دې ورځ ولمنځل شي. بیا ورسره د 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ونه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا زورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې سي که د چا جاله د مرغۍ د ورانې کړله د مونږ کورم ورانېږي. بلبله بولي تکه زیړه ده، دا د مونږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چینار درختې په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، عین شی ګاز واري جاله جوړي، بیا دوه بچي پکې دیږي. اوس مې کور در لامن کې ده، د کور شاته مې چینارونه وروري چې ډېر جګ دي، هر په سرای بیا په غجه کې و جاله جوړيږي. خدا له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
دا چې افغانستان ته کوم مهاجر الوتونکي راځي، د کابل په کولی اشمت خان کې مو له یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پوښتلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجره مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پوښتلی مو دي چې ولې یې کډواله مرغۍ رایسره کړې ده. ویل یې زخمي ده، الوتلی نه شي، ځکه مې دلته ساتلې.
زیاته مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، دغه مرغۍ راځي. وروسته هغې راځي چمچ په نوم، قشقل راځي، غوټۍ راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلک سوزقار ورته وایي. هغه سپین هم دی، شنه هم دی. بلې مرغۍ دی د چمچنول په نوم، هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغۍ دی، خلک ورته هغه وایي، قاز حسینی وایي. بل نمونه ترتراک دی.
درته وایه چې دا دومره مرغانو نومونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوالې راځي، کوم یوه یې ډېره ښایسته ده او د تاسو خپله خوښیږي؟
ولا سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډېره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وی ګوره، داسې ښکلی رنګ یې، د څلور پنځه رنګ یې لري. یو هغه یو نمونه چرکا دی، سوري ورته وایي، ډېره ښکلی معلومېږي. دا که ته وی ګوره، ته یې پر قلم باندې تا رسمي کړی دی په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ ستاسو ډېر صفات وکړ کنه، څه فکر کوئ دال کوم ځای راځي؟ اصل دې کوم زیده؟
د سایبریا نه هغه ځای نه راځي، دا مختص افغانستان هم کې لري. خو مقصد داسې دي، دا خو مهاجر مرغان د لرې نه راځي، داسې موږ تثبیت کوی نشو. په دا وروسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایر وایي په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مو ورنه پوښتلي چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دیزی نزی سابیریا ته. په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي دغلته دمکی او یو څه وخت پاتې کیږي، بیرته بیا دیزی نزی نیمه کرای هند ته او غلته د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډیره زیاته لویه ده، اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل ده چې ساحه غټه ده، دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او دغه ډیره ښه پناګا ده. ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټرفال وای، خوراک ورته آماده دی. وبو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ مخمنګ او تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډیدات زینې ورختلې دي. دا راته چې دلته څه کوي، د مرغانو سایل کوي؟
د منګه د دې کول مسولین دا لیست ورسره هر مرغه د دوربین په وسیله سیویني او هغه ته ټیک مارک ورته کوي. د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې ځکه تا غوراتګ لري.
که څه هم اوس منای دا خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دا اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسینی یا د سایبریان کرنسی ورته وایي، کولنګ سایبریایي منګه تاسو ورته وایي، کوتن دا راځي، یا مثال بومی انواع د مرغانو سته، دغه ګنجشکک سی ورته دا دي. نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر نه دي.
د هغې سرویل مخی چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي، افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي. پام دی اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي. ورته غواک شي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواورې د ګرلس او درې څلويښتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره داسې په ډاډ احساسه یوال ته دوی اوسي؟
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره موږ ووایو دوی هغه ساحې غوره کوي چې هغه د اقلیم له نظره، هغه د خاورې د کیفیت له نظره، هغه د ځنګله، د اوبو، د ټولو طبیعي عناصرو له نظره دا یو مناسب محیط دوی ته اوسي.
د غذایي نمونه راته واخلئ، مثلا مهاجر مرغان چیرته اوسي؟
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو، د امام صاحب ځنګلو، د درقد جزیره، د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل، په همدې شکل د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه، په غزنی کې د ولاړې اوبه، د ناور دښته، همداسې د امونی پوزک او امونی صابری، د فراه او نیمروز په ولایت کې، او په دې اواخرو کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوې سیمه اعلان کړله، هغه په قندار کې د دالی بند و.
ولې دغه الوتون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
څو عمده عوامل دي. یو عوامل دا ده چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دي، طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت داده چې دوی د خپل تولید مثل او د ژوند تیرول لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري، موږ تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي. لکه ملار نه مهیا کوي، د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤولی صاحب نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو، د هغه ځای اوبه باعث دي کیږي چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی، چې بلاخره منتج پدی کیږي چې مونږ ښه اوبه لاسته راوړي. ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو. اما غزای چې مونږه حفاظت کړ هغه په شینوالی کې مونږ په شکل د طبي وساته.
اما لیدل کیږي چې مرغان هغه کډوالی کې خپل د افغانستان دی به ښکار کیږي، وای کومه جریمه نشته؟
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دی چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي. بر علاوه له دینه، خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادما رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 50 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخته پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکار ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیاته مننه.
مننه له تاسو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ظلم یو یو الله
خبر دے لزڑ میو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دس نصیب کو خدایا زما دس نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گلش مز گٹے بور کندے وہم وہم پڑا جان کندے وہم وہم پڑا جان ہلکا گرم نیم نیم ل جانا